پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو نننې غرمنی خبری مجله ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. په پام کې ده چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ پر راتلونکې رڼا واچوي. په دې خبرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې ده. د حکومت مشر آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکې اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینۍ دورې په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2012 کال په نسبت زیاتې وې. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو لامل په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 228,000 ته راکم شوی دی. د 215 متل قولو اردو د کندهار په دری ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغې قولو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغونډ شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 ټپیان شوي او دغه راز د من و پټن ځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوې دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ژړې او ارغنداب په ګډون له یو شمېر ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د جنګ جګړو ډېر راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکچي پلاوي مشران او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند نه کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني خبرو ته زند او خنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي. طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ورپه غاړه دی.
طالبان ویلی په خبرو کې زن راتلل عادي خبره ده. د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشر یو پلاوی ایران ته او د دوی د مرکچی پلاوی د غړي شیر محمد عباس تانکزی په مشر بل پلاوی هم روسیې ته انتللې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو دا دور د تیرې جنوري میاشتې په 15 په قطر کې پیل شوی، خو په وروستیو شاوخوا دو اونیو کې هغه په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په راروانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
درې نړیواله شل اوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې له آیرلند د کرکټ 3-5 اواره یو ورځنۍ مسابقې وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 10 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکینی د ترامپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری بچ لومړی امریکا باندې ولاړه وه او بدل کړي، او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړي وی له قوله ویل شوی چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن چې ویلې دي دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپل متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. په میانمار کې پیاوړی پوځ کودتا کړی او د حکومت مشر آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم غړي نیولې دي. د پوز ارلوند میاو دی تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی ترڅو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي. د اعلان له مخې داسې بریښي چې منت سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. په بیان کې راغلی د میانمار د اساسي قانون اداري او قضایه قوې واک د پوز مشر آنګ هیلن ته سپارل شوی دی. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وشو چې پوز د حکومت مشر آنګ سان سوچی او د هغې د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم چارواکي ونیول. امریکا، استرالیا او یو شمیر نورو د نورو هیوادونو چارواکو ویلي چې پر کودتا او د ملکي حکومت د مشر پر نیولو بوګنېدلی دي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر راتلونکو رڼا اچوي. په میانمار کې پاوز کودتا کړی او د دې هیواد رهبر آنګ سان سوچی باندې کړی ده. پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو. د پکتیا د لرې پرتو ولسوالیو زده کوونکي اوس د استوګنې لپاره لیلیا لري.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 200 نه زیات په دې کې محصلین به لیلیا کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي.
په یو جالب راپور کې به واوري چې یو فلسطینی انزورګر داسې یو کافه جوړ کړی چې دیوالونه یې د ونې د څانګو په شان ښکاري. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د ټاپ موضوع اورېدو ته. تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې له خپلو متحدینو سره د ښو اړیکو نوی باب به یوه برخه وي وینا وکړي. لبل اخوا د ناتو څلورو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د مید میاشتې تر اخره په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وځي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې ویلي که بهرني عسکر وي که نه وي افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه کولای شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل اوسمهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبري پر غاړه لري. د زیاته کړه
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي هرکله یې کوو.
دا په داسې حال کې د رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې له مې میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناتو یو چارواکي د موضوع د حساسیت لګبل د خپل نوم د خبرې په شرط رويټرز ته ویلي اوس په دې برخه کې شویش منې نه دی عملي شوی. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوي پریکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9مه د شوې هوکړې پر بنسټ باید بحرینی عسکر د مې میاشتې تر اخره افغانستان پرېږدي. خو یو شمیر رسنیو بیا د ناتو د ویان دی اوانا لونګ سکول قول لیکلی تر اوسه د افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغې زیاته کړې د افغانستان پر موضوع باید د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18 او 19 نیټه کې بحث وشي. د ناتو ویان دا وایي ناتو د افغانستان له سولې بشپړه توګه ملاتړ کوي څو په دې اړه ډاډه شي چې دا هېواد د نورو ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. هغه له طالبانو هم غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون سربیره تاوتریخوالی راکم او په معنا لرونکو خبرو اترو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا د دوحې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړې عملي کېدل د شخړې د پای یوازینی لار ده. رويټرز د شمال ته ناتو له قوله په افغانستان کې د بهرني اسکرو د پاتې کېدو خبر خبروي چې تمه ده نن د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم بحث او خبرې ولري. بایدن به هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې د ټرمپ پر مهال د خپلو متحدینو سره خراب یا هم څنګه اړیکې بیرته ورغوي. ټاکل شوی
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. لکابل پر راپور کې مو واوریدل چې تمدا د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې د افغانستان جګړه هم یو برخه ده وینا وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د ناتو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین باید د مې د میاشتې تر پایه لکه څنګه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو په موافقه کې یاده شوې ده له افغانستانه ونه وځي. په همدې حال کې که څه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ او خنډ عامل طالبان بولي، خو طالبان وایي د سولې مذاکرې لا هم په ټپه نه دي درېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه یې روانه ساتلې او د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان جمهور ریاست ویلي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره قانوني صلاحیت او اعتبار نه لري. په دې اړه د صالح محمد صالح پر راپور کې تفصیل واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پایلسوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وای دغه مذاکره د طالبانو د نه لیوالتیا لکبله لخند او ځند سره مخامخ شوی، خو طالبان وای په مذاکرو کې ځند راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې اوربان نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځند جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوی نه ده، از موږ پلاوی په خطر کې ده. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت خولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسېره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ور په غاړه دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپل کوشنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي، په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي، او هڅه به وسه چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ډیره بخښنه غواړم، په څو شیبو کې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په 1999 لمریز کال کې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخي مسول محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عواید د مرکز او ولایتونو په کچه د 95 تړونونو له درکه ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا دغه وزارت په 1999 مالي کال کې په 14 ولایتونو کې د کوچني او ستر مقیاس 201 ساحې ثبت کړي چې د ساختماني موادو، د تزیناتي ډبرو، پولی میتال او مسو درلودونکي دي. نوموړي وویل دوی د کوچني مقیاس 10 تړونونه ته مراحل او لاسلیک کړي چې دغه تړونونه د ساختماني ډبرو، شګې او جغل، مرمرو او د کانونو په برخو کې دي چې کلنی عواید 270 میلیونه افغانیو ته رسیږي او زرو کسانو ته به په مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په هیواد کې د چرګانو د روزنې 900 غیر فعال فارمونه بیرته په فعالیت پیل کړای. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په یادو 900 فارمونو کې لوی او واړو فارمونه شامل دي چې واړو فارمونه د کرنې وزارت د مالدارۍ لوی ریاست په تخنیکی مشورې او مرستې د خصوصي سکتور لارې، او لوی فارمونه د کرنې وزارت په همغږۍ د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د زنجیري ارزښت پروژې لخوا د 80% لګښت په ورکولو سره بیا فعال شوې دي. د نوموړي په خبره یاد فارمونه د بودیجوي ستونزو له امله تړل شوي وو. کرنې وزارت وایي په افغانستان کې د چرګانو روزنې فارمونو جوړول لوی لاسراوړنه ده چې د کارموندنې اقتصادي پیاوړتیا، ځان بسیاینې او د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کیږي. د یاد وزارت چارواکي وایي دوی د چرګانو روزنې، د فارمونو او د چرګانو د غوښو او هګیو د تولید د ډیرولو ترڅنګ د فارمی چرګانو روغتیې برخې ته هم پاملرنه کړې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ شل پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1070 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم ورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلی دي. د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي آنګ سان سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللی. مرمن سوچی او یو شمیر جګپړي چارواکي د پاوڅ د کودتا په نتیجه کې چې لامل د حکومت او پاوڅ ترمنځ د پارلماني ټاکنو پر سر لنجه خودل شوی، لوکلری او بنته اچول شوی دي. په دې اړه نور تفصيل سفیولا ستانک زایرا کوي.
د میانمار پاوز د دغه یواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیستی. دې اقدام د ملګرو ملتونو غبرګون پارولی. دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوتیرس نن په یوه اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشرې آنګ سان سوچی د ولسمشر وین منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتیرس زیاته کړې چې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار دی. د ګوتیرس په حواله د ملګرو ملتو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ یا حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی او پوځي مشرتابه باید د خلکو دې ارادې ته درناوی وکړي او د ډیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوځ نن اعلان کړی چې په دغه هېواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی دی. هیلینګ د پوځ لوی درستیز دی چې ټولې قضایي او حکومتولي چارې به مخ ته وړي. سربیره پر دې هم پاوز اعلان کړی دی چې پخوانی مرستیال ولسمشر مینټ شوي د سرپرست ولسمشر په توګه باندې کار مخ ته وړي. که څه هم چې په میانمار کې ولسمشرۍ وي خو تر ډیره پورې واک دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمني خبري اژانس د آنګ سان سوچی اړوند دیموکراسي ملي لیګ په حواله ویلي چې پاوز د کووید 19 له امله وضعیت په پام کې نه دی نیولې او هیواد بیرته پوځي دیکتاتورۍ ته ورګرځي. دغه ګوند د آنګ سان سوچی په حواله باندې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د پاوز دغه اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې په میانمار کې پر کودتا او د ملي حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا وروسته هغه وشو چې په وروستیو ورځو کې د ملکي حکومت او پاوز ترمنځ د انتخاباتو په سر ناندرۍ زیاتې شوې. ناندرۍ د نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه وي. هغو ټاکنو کې چې د سوچي ګوند په پراخ ډول یعنې 80% پورې بریالی شو خو پاوز وایي ټاکنو کې درغلي شوې ده. ټاکل شوې وه چې له دغو ټاکنو وروسته نن یعنې د فبروري په لومړۍ پارلمان لومړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوې مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزې ګټونکې هم ده. د نړۍ په کچه یو پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت بیا هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې د 2018 کال کې سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کتان وژلي دي. خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا او په دې اړه د غبرګونونو په اړه راپور مو اوریده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پکتیا کې د لری پرتو ولسوالیو د زده کوونکو لپاره د لیلیه چارې بشپړې شوې. د ببرکان زدران لیسې لیلیه په څلورو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې او چارې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. په دې اړه نور حال د آزادی رادیو خبریال راکوي.
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهزه لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 204 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2.5 زیات په دې کې محصلین به لیلې کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي بودیجې نه منظوري طبیعي دا پروسې لږ ځنډانې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلې کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنې باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پروتو ولسوالۍ څخه راځي. د سنوي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور د غلطه جینونی سي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیت ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسې دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتې پټي پرسوي دي. پراتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا مخ خپل حقوق دي غواړي.
د پکتیا د پهن رئیس کوچای زوی وای د محل په مرکز ولسوالیو کې د شپږو خوانځیو د جوړیدو چارې روانې دي او وای هلمند چې په راتلونکي کال کې به د 103 خوانځیو د جوړیدو چارې هم پیل شي.
کې سلو درې خوانځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوانځي په دجا موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردش تر رسیدلې ده شپیت پروپوزل د خوانځي انټر شوی دي تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف دیات د اکرا د برنامه له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په لیسه کې د لیلیه د غسلور پوري زوادانې په داسې محل جوړیږي چې له هم د ولایت په لری پروتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوانځي د نشټوالي له عمله زیاته برخه زده کوونکې لزده کړو به برخه دي.
د ببرک خان زدران د لیسې د زده کوونکو د لیلیه په اړه راپور مو اوریده. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
رحیم مدنیت ورسپانې لیکلی د امریکا ولسمشر جو بایدن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړی او خطرناک هوکړه کړې چې کولای شي افغانستان په یوې ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکیل کړي. د لیکوال په وینا دغه مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سرمقاله کې دا هم راغلی چې دا هوکړه د امریکا ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې ورته لري. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل هم د ترامپ د ادارې یو لوی تیروتنه و چې د بایدن سلاکاران د دې مسلې حساسیت ته متوجه شوي او پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لاره پرانیزي. ورسپانې همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار کړی چې باید د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول متحده ایالاتو ملاتړ خپل کړي. ویسا ورسپانې لیکلي د کابل ښار بدامنی مقناطیسي ماینونه او هدفي وشنې د دې لامل شول چې په پلاسمینه کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورسپانې د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې. لیکلي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر غني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي اوس ویل کېږي چې ولسي جرګه ښایي له دې هاخوا ولاړه شي او د ولسمشر استیضا مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پر مخ سپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کېږي او په دې توګه به دته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران او یا ناممکن شي. او هیوا دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپایي ټولنې یو شمېر نورو غړي هیوادونو خبرپاڼو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو تاوتریخوالي او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤل وسلوال طالبان بلل شوي دي. ورسپانې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورسپانې د طالبانو وروستي دریسته اشاره کړې. لیکلي چې د طالب چارواکو تر سرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې چې د جمهوریت ملاتړ کوي او روسي لسر وړنې چې همدا جمهوریت سره بیلګه ده باید د نامعلومې سولې په پلمه قرباني نشي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو فلسطینی نقاش یو خاصه کافي جوړه کړې. د دې کافي دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې شاخونه چې پرې را پراته وي. دا نقاش غواړي خلک د ده په کافي کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافي جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافي کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا نقول ده دي زي پاړه بدرته وایم چې خلکو ته ډیر په زړه پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. کوڅوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډیر ګران دی. موږ له ډیرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغې کافې ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نبلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غونډي کافې په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپله کافې د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به په میدان وردګو کې د عبدالغنی علی پور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو او د دولتي ځواکونو د ورستۍ نښتې په اړه بحث وکړو، خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړ چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکزي پلاوي مشران او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند نه کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکراتو ته خنډ او زنج جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي. د 215 متل قلوردو د کندهار په دریو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغه قلوردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تیره ورځ طالبان د کندهار ولایت ارغنداب ډن پنجوي ولسوالیو اړوند سیمو کې راټول شوي وو چې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي، چې په متقابلو بریدونو کې د طالبانو دیرش غړي ووژل شول، څلور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړي او د حکومت مشره آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم غړي نیولې دي. د پوځ اړوند میوادي تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی تر څو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي. په بیلاروس کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې ویل کېږي یو سلو شل تنه نیول شوي مظاهره چانو یو ځل بیا له الکساندر لوکاشنکو وغوښتل چې له واکه لرې شي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د میدان وردګو ولایت په بیسودو کې د ورستۍ پیښې مسأله څېړو. د تېرې جمعې په ورځ د بیسودو د لومړۍ حصې په ولسوالۍ او مرکز کې د عبدالغني علي پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی د ټوپکوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشو چې د کورنیو چارو وزارت په کې د نږدې لسو کسانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. دغه پیښې د څېړنې لپاره د افغانستان د ملي امنیت یو شورا یو پلاوی هم ګمارلی چې باید سیمې ته تللی وای، خو ویل کېږي چې د دغه پلاوی مخه نیول شوې ده. علي پور په بیسودو ولسوالۍ کې د هزاره قوم یو سیمه ییز قومندان دی. هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په وسلوالو فعالیتونو او په سیمه کې د امنیت په ګډوډولو تورن دی. د دې پیښې د څېړلو لپاره مو خپل یو شمېر د میلمانه دې خبرونې ته دعوت کړي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی دغه شریف الله تک دغه راز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد او دغه راز د علي پور یو ویاند محمد علي توانا تمو بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي او په دې اړه چې د میدان وردګو ولایت د بي سودو په دول سوالو او د مرداد کې څه وشول څه تیریږي او وساله وضعیت څه ډول دی په دې اړه به خپلو میلمنو واورو همدا شپه زموږ تخنیکي همکار شریک کوي چې زموږ یو میلمه را سره وصل دی د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک صاحب خبرونه ته راغلاست و تاک صاحب دغه پیښې په اړه زیدو نقیز راپورونه ورکول کیږي په دې اړه چې هلته څه پیښ شوي دي او په دې اړه چې عبدالغني علي پور هلته په سیمه کې څه کوي د سیمې اوسیدونکي چې د ملاتړ لپاره ولاړ دی اکثرا هزاره میشتو سیمو اوسیدونکي دی د وسلوالو پاتونوالو مشر بولي او وایي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نوموړی یو غیر د یوې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې مشر بولي چې په د دولت ضد فعالیتونو کې هم تورن بولي هلته دغه پیښه څه ډول رامنځته شوله او ولې د دغه پیښې په اړه زیدو نقیزې څرګندونې کیږي
مننه موضوع په اړه ګرام جوړ که تر افغانستان خلک د موضوع له اصلیته خبر شي یو حقیقتونو نه خبر شي چې په دې پیښه کې رامنځته شوي د ولایت امنی قمندان ښاغلی الاداد فدایي تقریبا درې اونۍ مخکې د امنیتي کاروان په مشرۍ باندې د حکومت او د امنیت شورا په امر باندې د بېسودو ولسوالیو همدارنګه د امیردادو د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه سیمې ته لاړه. البته غوښتنه او تصمیم هلته دا وه تر هغو پورې په سیمه کې هغه کوم نظامي تاسیساتو د پسرلي لپاره په ازدرجات سیمو کې امنیتی پلان تطبیق کی چې طالبان او مخه ونیسي، یعنی په هغو جایو کې تاسیسات سره جوړ کړي. بل نور کمبوتیان د نظامي بیسو په نمښ کې دي یا د امنیتي ځواکونو هغه را پکې ورسره دویمه موضوع دا وه چې د دویمې حصې بیسو د ولسوال دا د علي پور لخوا نه ولسوالۍ تقریبا دوه میاشتې بنده وه، ولسوالۍ ته قلف راچول سوی و. د ولسوالۍ ټول امنیتي تجهیزات وسلحې هاموی رینجر د علي پور ځان سره وړي وه. جلادات فضایي غوښتنه دا وه تر هغو پورې سره دغه وسایل سره هم تسلیم کړي، ولسوال معرفي کړي، غواړو ولسوالۍ قوماندانان د امنیې معرفي کړي. ولې چې کله سیمې ته ورسېدله په سیمه کې سره د دغې ډلې لخوا نه چې دا د بشري حقوقو په نقض باندې متهمه ده، دا ډله شخصي زندانونه لري او د وسلوالو پاڅون تر نوم لاندې پورې سره هغه جنایتونه کوي چې واقعا هم سره سانو رهي سره چې د په ډېرو کمو وختو کې سره چې ده یعنی لیدل سوی نه ده. نو دغه قومندان د امنیې د ولسي خلکو سره په مجلسونو باندې رابطې کوي تر هغو علي پور ته قناعت ورکړي چې دغه د ولسوالۍ ټول شاید تسلیم کړي او ورسره په سیمه کې نور اختشاش او همدارنګه د حکومت د کړنو د پروګرامونو په اړه باندې مشکل
ځواب د میدان وردګو والی بله د میدان وردګو والی وویل چې هغه دوه قومندانان چې د دوړو ولسوالۍ امنی قومندانان چې د دوړو ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی وو هغه لاړل سیمې ته او معرفي شول. له هغه نه وروسته ولې په سیمه کې دغه تاوتریخوالی رامنځته شوی دی؟
تاوتریخوالی دی پاتر اصل چې د پور سالا نه تسلیمول دی. مرنا صاحب د امنی خلک ورلېګل ملسی مشران سره دوی د ټپوس ولې چې نور قومندان نو امنیغه همدارنګه حکومت له خپل تصمیمه نه ګرځي دا سلا ورشه موږ نه که په زوري که په راځي تا د حکومت او بیت المال مال د داخلي لغه نه استفاده باندې ولسی خلکو نه په منځ کې سره زیدا کسان وسلوال دینه نه کړي ول په امنی قومندانۍ باندې بریټ کې یالت سره دینه نه سي سدوسي قطاوړه لده اور سره امنی قماندان په ولسوالۍ کې د په دوه باندې نارنجه کنداز ورا چی په دوی باندې سره نډازي کې همدارنګ دغه ډاله سره د ولسوالۍ نږدې غرو چوکو نه سره په 82 باوان باندې ولسوالۍ ته برید لاندې رانی سي.
بله او تاسو ته سره اوسې د قماندان علي پور د وسلواله ډلې ویندوی هم را سره دی محمد علي توانا صاحب خبرونه ته خره غلاست د هوتک صاحب خبرې مو واورې دی. دای وای چې علي پور په سیمه کې یا ملاتړو وسلوالو مقاومت کوه او هغه وسلې نه تسلیمولې چې باید امنی قومندانۍ ته تسلیم شوی وي. تاسو سره موافق یاست؟
عرض سلام دارم خدمت شما. گرس نام من محمد علی توانا نه بلکه محمد حسین توانستن.
دیر منه نه چه تصیح مکرله. بله میره بانی
گپای از اونا کاملا گپای جانبدارانه هستن، گپای مغرضانه هستن. به این جی هیچ گونه وقتی که اینا آمدن وظیفه قانونی که از طرف از نا از طرف حکومت داده شده بوده یا ظاهرا برای مردم می رقم، اینا یک بهانه داشتن که ما فقط صرف به خاطر معرفی قماندان امنیه و به خاطر یک ایجاد چند پوسته در مسیر جلیز میریم، که متاسفانه اینا با بسیار امکانات بالا با بسیار یک وضعیت دیگرگونه که برای مردم ما قابل تشویش بودن، قابل نگرانی بودن و می شدن که مردم چندین بار جلسات را امروز از نو مکررن دایر کردن که ما ملت و ما مردم بیسود و بهسودن دایمرداد سرچشمه ملت هستیم و ملت بودیم که همیشه در کنار حکومت قربانی دادیم و حالا ما می خواهیم که شما از هدف از آمدن تان برای ما وضاحت بتین. آمدن در یک منطقه امن و با این وضعیت و با این شرایط بسیار چالش کلان به وجود میاره، یک نگرانی کلان به وجود میاره. این نمیستم که شما این را برای از ما وضاحت بتین. بعد از این امرای مستفیده این رقم یک گفته بودن که ما امرای یک چند گروپ هستن، امرای بعضی افراد هستن اینجا، ما امرای از ناکدام بساب کتابی داریم. بعد این میشه که مردم همه استاد میشه. اگر شما منظورتان بعضی افراد آقای علی پور یا افرادش باشه، ما همه افراد علی پوریم و ما همه علی پوریم. علی پور هیچ گونه کار غیر قانونی و کار غیر منافع ملی و منطقی انجام نداده، بلکه ایره ما استاد کردیم و ما مجبور کردیم که به اصلا بگیره به خاطر از این که حکومت مسئولیتش که اونمو تامین امنیت بوده
توانست تاسو وای چه لعلی پور سره دی وصلوالو ترسنگ دی سیمی و سیدون که هم داری دلیو عادی خلق.
وقتی که شما متوجه نشدین، وقتی که این گروپ ها آمدن، اما هنوز گروپ های از ما و افراد مسلحی که ما در سنگرا در مسیر را در مرزا داریم به خاطر تهدیدات امنیتی و مسیر رای که منتهی میشه در مناطق مرکزی، ما هیچ گونه تماس نزدیک و حتی افراد از ما حتی مسلحین از ما امرای از ما از نزدیک روبرو نشده، نزدیک نشده. تمام تماسات، تمام جلسات و تمام نشست ها خود مردم محل، خود مردم امی ساحه بوده، متنفذین بوده، مویسفیدا بوده، جوانا بوده. ما هنوزم که هنوز هستم تا بار امروی از نان روبرو نشدیم، نزدیک نشدیم. فقط اینا روز جمعه که اونا 3 روز پیش یا 4 روز پیش نیمه اتفاق افتادن، بازم مردم برای آخرین بار آمدن از نان خواهش کردن که شما به خاطر از این که جبهه مقاومت یا افراد علی پور هم هر لحظه امکان داره که یک چالش خلق بکنه و اون وقت ما شاید کنترل نتونیم موضوع را، شما را ما به عنوان مستفید و به عنوان ملت از این ملت ما خواهش میکنیم که شما وظیفه تان انجام شده و شما این ساحه را ترک بکنین به خاطر از اینکه همه نگران یک حادثه هستن، نگران یک ناامنی دیگه در مناطق مرکزی هستن که متاسفانه این در سطر فهرست خود حکومت قرار داره که مناطق مرکزی را با برداشتن جبهه مقاومت یا با سرکوب کردن بعضی افرادی که ضد طالب، ضد تروریست هستن، اینا میخواهن مناطق مرکزی رو ناامن بکنن.
بله.
دیگه بعد این میشدن که اینا مستقیما بالای مردم شلیک کردن و مردم برگبار بسته کردن که متاسفانه تعداد زیادی از مردم بیگناه چې د اونځ نه امره نه نارنجک بوده نه کوم سلای بوده هیڅ چیز نه بوده اونا را به شهادت رساندن.
توانسب تاسو وای چې تاسو وای چې دغه وجل شوی کسان ټول به وسلې خلکو د علي پور ټوپکوال نو یا تاسو د تاسو بله خا دغه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی چې ګمارل شوی چې د دې پیښې څېړنه کوي دغه پلاوی مخچانی ولیده
د انوز ما جلو هیچ گونه کار قانونی حکومت نه گرفتیم. حکومت انوز هم برحال هستن، انوز هم در تمام مناطق مرکزی و ازدارجات و همی بیشده که ما گروپ های ما بخاطر از این که کوچه ها بارها و سالها می آمدن تجاوز میکردن و ما صرف استا شدیم بخاطر دفاع از خانه و منطقه خود. به مدت تقریبا از سال 86 به این طرف این بارها و بارها کوچه ها آمدن، خانه های مردم سوختاندن، بالای 200 نفر از این مردم
بار
بسته کردن، شهید کردن.
تاریخ تا نزو بله توانست تاریخ تا بنزو دی کوچیان و دغراست دی میدان وردگ و ولایت نور و سیدون که همچه دی علی پور ل کرورو ناراض و دی رغلی کابل ته موږ هم راپورونه درلودل او شکایتونه هم تر چارواک پوری رسولی دی بل اړخ هم زوریدل دی حتما یو څه به دی علی پور زواکونو هم کړی وی تاسو سره اوسی بیرته دی ټولنیز عدالت دی ګوند مشر غلام قادر نور زاد هم را سره وصل دی. نورزاد صاحب خبرونه ته خره غلاست
ډیر مننه وره ستاسو د ټولو برنامو ته او ستاسو لپاره ګرانو ورورو او عزیزانو ملمنو ته ډیر سلامونه تحیاتونه او قدرناوی کوم.
بله نورزاد صاحب دلته موږ دو ملمنو د دغه پیښې دوه بیلابیل اړخونه رابرسیر کړل. د شریف الله هوتک د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وویل چې علي پور هلته په سیمه کې ناقانونه وسلوال لري او دغه نښتې یا دغه حادثه چې رامنځته شوې وه د هغه لخوا ولسوال چې د بې سودو د دوهمې حصې لپاره ټاکل شوی و ټول د دې ولسوالۍ هغه څه وسلې او مهماتو نیولو له دوه میاشتو راهیسې او هغه نه تسلیمول او کله چې دوه نوي قومندانان د بې سودو لومړۍ حصې او دوهمې حصې ته ځي او هلته مقرریږي او دوی غوښتل چې باید په سیمه کې خپل دغه دولتي واک ټینګ کړي او هغه وسلې او مهمات چې مخکې د دولت ملکیت دی او هغه ترلاسه کړي دوی مقاومت کوي او په دغه مقاومت په نتیجه کې دغه حادثه رامنځته کیږي. اما توانسه بل خبره کوي وایي چې دلته لمخکې هم ظلمونه کېدل او علي پور د خپل ولس د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي او هلته امنیت و قراري و او هېڅ اړتیا د دې نه وه چې باید امنیتي ځواکونه داسې اقدامات وکړي. تاسو څه وایئ؟
دې دواړو ته احترامونه کوم. د بې سود لپاره د حکومت وتل د حکومت په ګټه نه و. دا دوه بجې مازیګر شاوخوا په دې کې کال کې دی یو لسمه میاشت یو لسمه ورځ وو چې د میدان وردکو په بې سود ولسوالۍ کې په بې ګنان خلکو او مدني تظاهرات کوونکي باندې ډز شوې. د علي پور خلک د دوی په منځ کې نه وو. د عیني شاهدانو په وینا د علي پور سړی شتون نه درلود. یو شمېر خلک راټول شوي وو تر څو د دوی څخه وغواړي چې د ولسي ساحه ګډوډ مکوي او د سولې ساحه ګډوډ مکوي او پرېږدي تر څو د دوی په سیمه کې ماشومان او میرمنې ونه ویني. په دوی ترمنځ کې ماشومان او سپین ویښتان خلک هم وو. په دریو ولسوالیانو کې په دریو ولایتونو کې د درېسو دریوش پولیس خو ځانګړي قطاعات په خلکو برید وکړ. دوی برید وکړ او یو لس تظاهرات کوونکي ووژل او تر اتلس ډیر کسان یې ټپیان کړل. هیڅ څوک د ځانګړي پولیسو قطاعات څخه ټپي شوی نه و. د خلکو لخوا ډزې نه وې شوي ځکه چې دوی وسلې نه لرلې. د علي پور سړی په سیمه کې نه و او هیڅوک ټپي شوی یا وژل شوی.
دغه معلومات چې تاسو وایي دغه معلومات مو لکوم زی لکوم مرجو ترلاسه کړي دي او تاسو وایي چې په دې کې هیڅ د علي پور
بل دا وروره د عیني شاهدان مونږ ته ویلي دي.
بله
دا خو عیني شاهدان دی او بیا راپورونه تاسو د راپورونه چې مونږ ته ورکړي دي زمونږ د اجتماعي ګوند چې دلته کسان شته دا هغه ماته رالستلې ده. دا وایي چې د دزو او وژنو ورسته د دوی بي دفاع خلکو ته ورغلي او د دوی د هغه څخه اسیران ونیولو او
وی
وهلی او
تاسو
د باندېان ونیسته تاسو علي کور په مونږ باندې برید نو
کله چې دا پیخه وشوله د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت وایاند ویل چې د علیپور وسلوال وجل شوی دی او دا هغوی و چې د امنیتی ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتی دی. د کورنیو چارو وزارت یو قانوني مرجع ده او ویاند هم طارق آریان دا خبرې کړې دي. یعنی د هغه خبرې تاسو ردوی؟
طارق آریان درواغ وایي په دې کې سرګند درواغ وایي. د ارکان مشر د میدان وردک والی او ماوین د بامیان والی د پروان والی په دې بشري جنایت کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل دي. د میدان وردک او ځنګړی کې ته منسوبین او د میدان وردک او امنیه قمندانانو په مشري پروان ځنګړی کې ته څنګه ځنګړی کې د بامیانو د ریسو کې ته ځنګړی سره یو ځای په دې جرم او د لایزه وجنې کې لاس درلود. دوی خلکو ته ویل چې په دې بیسودو راځي او ځنګړی کې ته هدف لومړی د وچ د ولسوالۍ څخه لیدنه وو. دوی خلکو ته درواغ وایي چې دوی ولسوالۍ امنیت کمانډانونو خلکو ته معرفي کوي. دوی راغلل او د بی شرمی او سپکاوی خبرې پیل کړه. د خدا خو دروغ راغله لیکمه د علیپور د سیمه خلکو ته قومي او ملیتي مشر دی. حکومت سفیر باید افغانستان په
تاسو لدې مخکې هغه د هغو خلکو غږونه به مو اوریدلی وي چې د علیپور او د هغه د وسلوالو ځواکونو څخه په سیمه کې ډیر په تنګ راغلي او تر کابل پورې راورسېدل. دوی اعتراضونه وکړل خو تر اعتراضونو هم کوم ځای ونه نیو. یعنی هلته د علیپور لخوا په سیمه کې پر نورو قومونو باندې ستاسو په نظر هیڅ ظلمونه نه دي شوي یا نارواوي نه دي شوي؟
تاسو کولای شئ چې په خسرګند او روشانه وایم چې وو د خلکو څخه غلطي او هغه خپل شکایت لا هغه کسان په کابل کې راولې ده.
دا د څو ځلې شول چې حتی د ازادي راډیو تر دفتر پورې خو هم راورسېدل. تاسو به حتما چې دومره نږدې دغه د بیسودو موضوع څارئ نو حتما به په سیمه کې چې تڅېږي او د هغو خلکو چې د مقابل لوري دي د هغو غږونه به مو هم اوریدلی وي. حتما د ټولنیز عدالت ګوند خو همدغه نوم نه پیدا ده چې باید دقیقه او درسته څېړنه وکړي او حقایق معلوم کړي ځان لپاره. البته
په دې کله زه تاسو سره موافق کوم او همداسې دا ورته چې دوه ځله لاغوي نه یو نه خطر خلکو سره شوي دو یو دا و چې د کسانو څخه د دې په مشکې په دا ځای کې راغلي وو هغه علي پورته زهر ورکړل. هغه ته څلو کسان ته زار ورکړ. دا یو ځل و چې هغه ته حمله وکړه او دا لزوري د زلاشوا او بل ځای کې لاړو او د بلې و د بدخشانیانو چې یو سرک ته جوړول په دې کې پروش کال کې دا یو سرک ته جوړ کول په دې سرک کله کې جوړ کول هغه ترمنځ یو نخته وشو او دغه بیا جګړه پیل شو. دا علیپور هغه ته خلکو هغه ته وویل چې ولې زمونج منطقوي کسان تاسو په دې انکشاف دې حد کانټراکټونه نه نیسي چې ټولو له شمال نه راولي ایس ټوپ له منطقې نه نیوي. دا خو شاید هم علیپور او خلک کسان نه دا یو لاس پورته کولی
هغه
کې او ترمن دواړو
نور ځات صاحب مننه کور ودان. هو تکسب تاسو درزو ډیر وخت نه لرو. البته یوازې ود خپات دي کلن راته وای چې د توانا صاحب سرګندول مو واورې د مخکي او بیا هم د نور ځات صاحب دغه وضعیت چې اوس په سیمه کې روان دی آیا حلاره دا چې هغه پلاوي چې هلته درشي حقایق معلوم کړي او کړي دي لپاره یو جدي او دایمي حلاره پکار ده؟
مننه اول خو همدل خپل کده چې د موبایل په حقیقت یاب کمیشن چې دا کل سمه د ایراس خپل نچېړ نه پایل کی تروو د چېړونو پترات کې حقیقت پیدا سی د ملت او د ملت سره د غاصدی د موضوع نو حقیقت او واقعیت معلوم سی. بیا د موضوع اصلي او دایمي حل دا چې هغه د علیپور همدارنګ د دې ډلې یا سره د د دولت سره مدغم کول دي یا په یو قانوني چوکاټ کې دوه ته مسیر ټاکل دي تر هغه د زراجات په سیمو کې د نړیوالې سیمې د امنیت او د دفاع په خاطر باندې په رسمي چوکاټ کې فعالیت وکړي تر هغه پورې چې هم پاسخګوئی هم مسولیت پذیری. ولې دا عدالت اوس پورې دا ورو نه کرا په غټې دوه نه په دغه سیمه کې
پلوی سرخوگی بدل سوای دا دی دوی ظلمونه دی دوی کړنه دی دوی فعالیتونه واقعا خپل سره دی بل نور قومونه په جای پرېږ نه دی هزاره وګونو په مقابل کې دوی په سیمه کې سره لټولو پروګرامونو دی دولت نه کړه غنیزی پروژې دی کڼوري پروژې دی همدارنګ کده مخابراتي کمپنۍ فعالیتونه دی لټونه بوج اخلي سره حتی د سیمه کې سره تجاران خپل چازره تو کمی ورونه دی د کړنو فعالیتونو للا سندور سره یعنی خپل سیمه پرې کو دی راغل کابل کې سرمایه گذاری کوي
هو تاسو بله هو تاسو
د لالمان د نوم دی
هو تاسو وخت دی نه لرو یوازې کومره راتوې چې ستاسو په نظر لوړپوړي حکومتي چارواکي د دغه ستونزې د دایمي په دایمي حل لار کې پاتې راغلي دي لدې مخکې په ورزګان کې شکایتونه لالي پور نه او په میدان په دغه راز غور کې نو موړی تورن شوی او نیول شوی او بیرته د ولسمشر د لومړي مرستيال سرور دانش په وساتت یا دغه په منځګړیتوب خوش شو او لدنه ځینې ضمانتونه هم واخیستل شو
نن دا پښتو کې امطال لمنه تاسو سره امطال ته مارې لنډای کومړې نه کړ حکومت په امغه نیولو کې د 10.5 سره د نور به هڅاو غټې کوم دا لا تقویص ما کچېره د ولسمشر دویم مرستيال په امغه وخت سره د 10.5 قانون تطبیق شوی تر وو قانون کې تطبیق شوی وای نن به دا مشکل و د دېستانه بي ګنا کسان یا ګناګار یا سره د پیخ قربانيان دا پیخ مې سن راتللې اولې دا شاته دا دلن لا بيګريان لري په دیننه حکومت کې پولیس مشرې مانای کې په اجرایي ریاست کې غاټي پایې په دسي دي او د پسي دي همدارنګ د سیمه استخبارات د دیوی په تمویل تجدید تاسو کدي دوی سلاګانی وګوري دا موضوع حل د سره آیا ولسی پاتون سره د تروسه پولیس سره د سنایپر همدارنګ سره انفو همدارنګ هم شانس دی د حکومت کې لدې معلومي کې ته دا دوستان سره د برنامه ته لدې شاته تمویل کیږي اتا دوی سره د دینړی په کچا سره مطبوعاتي د چاینلونو دوی ته سره د مختلفو برخونو کمپاین کې ګمراستي راټولې کیږي او دلته سره د مظلوم او غریب خلکو د وزن لپاره د اډاله تمویلېږي نو زمونږ هیله ده چې حکومت د میدان وردګو ولایت په دغه لانډی مار ته نه پیږي دا مار یا مړ کی یا د سام کی کمنون ملات نو په دې کې خپل سره دینه پاتون کې یو به معلوم شي سره چې دا سړی سره حکومت اسلامي ته څنګه ولسی
او تاسو مننه
دا ته هم ازاري سره چې دا وکړي دي هم پښتانه هم تاجک ته د ټول ملت په مخ باندې سره چې سرطان غوډه
بله او تاسو ډیره مننه کور ودان تواناسب ډیر وخت نه لرو کته صورت وای چې پر علي
تشکر
علي پور باندې دغه
بله هوتک او میمن دګون دغه شمرم کاملا شویدو متاسفانه آقای هوتک ما از نزدیک نشناسم خود زیاده هم د قضایا دست داره د تبلیغات سود دست داره تمام اتهاماتی که نه وارد کردن اما ایش تمامش بنیاد ندارن اساس ندارن اگر حکومت و یا مو پیشتر که شما یادآوری کردین که یک بخش از مردم شکایت کردن تا حتی تا رادیو آزادی تا شورای امنیت تا کجا را به ما از تمام جوانب حاضر هستیم آماده هستیم که یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف نه که طرفدار نه طرفدار ما نه طرفدار یک کسی دیگه ما خدای نخواسته در مقابل هیچ قوم قرار نداریم فقط ما در مقابل تروریست ها و طالب ها و کشی هایی که اینجی بخاطر غارت از این مردم کمر خود بسته کرده ما در مقابل از اونا قرار داریم و حال هم کسایی که در این ساحه شهید شده تمامش افراد ملکی هیچ گونه صلاحی همراه از اونها نبوده تمامش متنفذ از 15 ساله بلی. گرفته تا 80 ساله ما شهید داریم به اینجی تمام اتهامات کنار چی کردن ما فقط خواهان ازی هستیم که هیئت بی‌طرف تشکیل شوه که در اونجا از خود مردم شامل باشه از پارلمان شامل باشه از تمام بخش‌ها شامل باشه به قضیه را از نزدیک بررسی بکنه ما در اونجا آمادگی خود داریم و تمام اتهاماتی که اینا قلمداد میکنه و یادآوری میکنه همش یک اتهام هستن اینا همه یک اتهام هستن بله
کور ودان د عبدالغنی علی پور د دلیپ استازیتوب د هغه ویاند محمد حسین توانا د غراز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد او د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله تک چې زموږ بلنه مو منله او په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه او هر ورځ د سهار له وجو د ماخام تر وجو خبرونه کوو. زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.